چې خپل خلکو پر لوی سلام علي باندې انتخاب درلود. پر صورت تر راتلونکي خبرونه الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر څلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر غنی او عبدالله رسمي کاندید دل دي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوي د بهمره سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوري اسنوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د لوګر د والي د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د دوی په نظر یوازې یو قوي دولت کولی شي موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله خپل دوه مرستلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. ښاغلی عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایه ریاست څوکۍ سره له دوه مرستلانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي، د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي. د لوګر د والي د موټر پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر د والي محمد انور اساقزي د موټر پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. د لوګر والي محمد انور اساقزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوګر خبر پر لار باندې زموږ په کتار باندې انجاري موټر بوم وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو. خدای پاک دې شهیدانو وبخشي او زخمیان ته دې خدای عجل شفا ورکړي.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والي او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د فراه په مرکز کې تیره شپه د نجونو یو ښوونځی د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا وسوځول شو. د فراه د پوهنې د ریاست مرستیال محمد صادق حلیمي ازادي راډیو ته وویل چې د شهید بنفشه منځني ښوونځي ته مخکې هم وسلوالو مخالفینو د تړلو ګواښ کړی و چې تیره شپه یې هغه ته اور ورته کړ چې ټول وسایل او تجهیزات یې وسوځېدل. ښاغلي حلیمي وویل په دې ښوونځي کې شاوخوا 1000 نجونو زده کوونکو له لومړي ټولګي تر نهم ټولګي پورې زده کړې کولې. خو قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان پیژني، د افغان چارواکو دغه ادعا چې دغه ښوونځی وسلوالو طالبانو سوځولی رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه دولتي تلویزیون وایي نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت کې چاودنه شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشو د مرګ ژوبلې جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تروریستي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. په مکسیکو کې د تیلو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 83 ته ورسېد. په دې چاودنه کې چې پرون د مکسیکو سیټي په شمال 50 کیلومتري د هیدالګو په ایالت کې شوې، 84 نور ټپیان دي. د دې ایالت ګورنر عمر فیاض پرون ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پیښې له ځایه د 50 تنو مړي موندل شوي دي. ویل کېږي غلو له دغه پایپ لاین څخه تیل لیک کړي وو چې وروسته د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو هڅه کوله په ګیلنونو کې تیل راټول کړي چې د د کوم شي له امله تیل اور اخلي او لمبي هر خوا ته خبريږي. د مکسیکو لوی ترنوال ویل په دې اړه څرګنده کوي چې د خلکو له خوا چې پر دغه پایپ لاین راټول شوی د برېښنا د شارټۍ له امله دغه چاودنه شوې ده. هغه ویل تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. په موسکو او یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یوه ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروفسک ښار کې شاوخوا 1500 کسانو په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. مظاهره کوونکو شعارونه ورکول چې کوریل زموږ دی او مل دی وي د پوتین حکومت. د یوژنو سخالین په ښار کې هم شاوخوا 300 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی. پر دغو لانجمنو ټاپوګانو چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت ادا کوي د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړي وو او په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هم د دې لانجې د هواري لپاره خبرې تیزې شوې دي. او د امریکا سمندري ځواک وایي د دې هیواد جنګي بیړۍ یو ایس ایس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبه د ترکیې له در دنیل تنګي تېره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونتریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو ایس ایس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. که غواړئ دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو د نوملیکنې پر مهال خپلو پلویانو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوجری افغانستان می فیصله را بکنه کار صورت می گیرد.
بلخوال د سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. شنونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی.
تاکتیکی برخورده دین تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متظر شوي اما ائتلافونه سره متظر شوي دي.
سیاسي چارو شنون کې فضل الرحمن اوریا او په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج بود. الحمدلله هیڅ تغییر جدي دری به وجود نه آمده.
خو دا چې د ولسی جرګې برحال وکیلان تر کومې مودې په خپلې څوکۍ د پاتې کېدو صلاحیت لري په دې اړه یو مرکه لرو.
د قانون له نظره تر دې چې نوې جرګه شروع په کار وکړي دا جرګه کار مشروع او قانوني ده باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خپرونې هم د رواني برنامې برخې دي. راسره پاتې شئ. درنو دوستانو زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندۍ وروستۍ نیټه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو خپلو پلویانو ته بیلابیلې خبري غونډې درلودې. خبري ورته پکې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې کده راتون کې ولسمشر شینو د اجرایه ریاست بد د حکومت په ترکیب کې ونه وسې خو اجرایه رئیس عبدالله ویل دي چې د حکومت کې به د اجرایه ریاست ترکیب موجود وي. دا موضوع زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټډیو کې دی. وصال صاحب مهرباني په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څرنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې ولسمشر انتخاباتو ته بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې دوی سره د نوماندانو شمیر 15 تنو ته ورسېد. لاغه وړاندې د 1499 مریز کال ولسمشر انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د خاغلی غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله صدتی د عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر غنی له نوملیکنې وروسته وویل د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ حساسی هدف دی او د سولې لپاره به هم تر وروستي بریده پورې هڅه کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپلو پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی. زما حکومت د خپلې اوسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډېره د سوله او امنیت، غوره حکومتداری او د لوږې په لمنځه وړلو متمرکز وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یا د ده حکومت په لومړۍ دوره کې د هر بهرنی سفر یو مهم ټکی همدا و چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې د افغانستان جغرافیه نړۍ ته تهدید نه دی بلکې دا د امن یوه نقطه ده او دلته باید امن موجود وي. راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو ته ولاړ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل غواړو افغانستان نه یوازې د سیمې د هیوادونو لپاره څلور لارې وګرځي بلکې د ټولې نړۍ لپاره د همغږۍ او خواخوږۍ یو مرکز وي. د افغانستان ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم په رسمي ډول ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې نن مې رسمن ځان د جمعیت اسلامي ګوند نوماند په توګه معرفي کړه او نوملیکنه مې وکړه. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې به د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده.
برنامه ما در انتخابات های گذشته هم واضح بوده. ما رفتن به طرف نظام صدارتی را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی می دانیم. در صورتی که لوی جرگه افغانستان می فیصله را بکنه این کار صورت می گیره. رأس تیم انتخاباتی ما که تکت انتخاباتی است که رئیس تکت و دو معاونین محترم در پهلوی ازوی ما پیشبینی ریاست اجرایی و معاونینش هم داریم تا زمانی که زمینه مساعد نشه برای تعدیل قانون اساسی افغانستان.
بله اکرام صاحب، تر اوسه دغو ټاکنو ته ولسمشر محمد اشرف غنی، ګلبدین حکمتیار، عبدالله رحمت الله نبیل، ابراهیم الکوزی، احمد ولی مسعود، محمد حنیف اتمر، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی، فرامرز تمنا او سوش بیوراندې بل نومان نور رحمان لیوال هم نوم لیکنه وکړه چې په ټوله کې د 1499 کال ولسمشر ټاکنو ته د نوماندانو شمیر 1500 تنو ته ورسېد. وړاندې افغان ولسمشر ته نږدې سرچینې وویلې چې د محمد اشرف غنی د راتلونکو ولسمشر ټاکنیز ټیم مشخص او تایید شوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم اعلان کړی و چې ولسمشر ټاکنې به د وري په 1 یا د اپریل په 6 ترسره شي، خو د 3 دسمبر په 6 دې کمیسیون وویل چې ټاکنې به د راتلونکو لمریز کال د سرطان یا چنګاخ یا د 2019 کال جون میاشت کې تر سره شي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و مو ریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندی نیټه چې نن یې ورستۍ ورځ ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ جلای رئیس عبدالله عبدالله او نور رحمان لیوال ولسمشرۍ انتخاباتو ته نن د نوماندانو په توګه رسمي نوملیکنه کړې ده. له دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري، خوشونونکي وایي دا یوازې یو تاکتیکي چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پخوانی ویاند فضل رحمان اوریا ویلي چې یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راوروسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یاد شمېر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بېلابېلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانی ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره یې غوښنې برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نیم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 و. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیر بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې له نیکمرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1999 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي، خو دا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکي چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وامه اوریدل چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري، خوشونونکي وایي دا یوازې یو تکتیکي چلند دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایي رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده ختمیږي. خاغلی صافی سر زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړی.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوی په نظر کې نیوله سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظ د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایي ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایي ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي، کنا د نوملیکنې سره یو ځای باید له خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرایي رئیس استعفا سره او کاندیداولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام نه کوي. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مریول اجرا دی دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندید شو، اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رادي کړي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې زموږ همکار حسیب تلاش ورسره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او د ولسمشرۍ له انتخاباتو ورخوا د ولسی جرګې انتخابات، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي. دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سید نن دغه اعلان په یولنی غونډه کې وکړ او ویل چې یوازې د ورزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړی لیست کې راغلی و لري شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدلون راغلی چې د انتخاباتي کړکیچ کچه پکې ټیټه وه. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لري سوې او پر ځای بله ښځه راغلې.
هغه
وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکنډي، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید شوې، یوازې د ورزګان په پایلو کې یوه ښځه لرې سوې ده.
و او هم یک خواهر است او تغییرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیاد تکره چه دیر جر با ده یو شمیر نور ولایتونو ده ولسی جرگی ده رای وروستیو پایل هم اعلان سی. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوی شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې به ووایو چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان شولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په وکې دغه د کړکیچ لړۍ ډېر اوچته نه وه، پکې ټیټه وه، شکایت رقم هم ټیټ وو، او په دوم قدم کې هلته کړکیچونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زسته زره خلاص کړي. ولې ولیدل شي چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته د کړکیچ لړۍ اوچته ده او په عین حق شکایتونه ډېر موجود دي، لغوی سره هم چلند کوي.
بل خاطر اونې د کابل ولایت او د کوچانو حفظي ورستې پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسیون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیړي او ورستې پایلې اعلانوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو د نهو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. خو آیا د افغانستان د ولسي جرګې برحاله وکیلان تر کومه وخته په خپلې څوکیو د پاتې کېدو صلاحیت لري؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړې ده.
تا زمانی که ولسی جرگی دوری ابده شروع به کار نکرده، امی ولسی جرگی با امی ترکیبش باید با وظایف خود ادامه بدن و کار از اینا قانونی و مشروع است. و علت از این که چرا ای باید اینا مشروعیت دارن و چرا کار از اینا قانونی است، حتی در زمان تعطیل هم، علتش عدم با وجود آوردن خلا در قوای ثلاثه است که باید خود قوای ثلاثه افغانستان فاقد قوی مقننه نشه. زمانی که فاقد قوی مقننه میشه، در مجموع نظام تحت سوال ده و نظام ما به یک نظام استبدادی و توتالیتری تبدیل بشه.
چی مسئولیت خواهد داشت آقای رنجبری وظایف از اینا؟ یا مشکل موکلین خود چطور حل خواهد کردن در حالی که دوره از اینا تمام شده و قرار است که کسایی که جدیدن به ولسی جرگرای افتن اونا کار خود شروع کنن؟
معلوم نیست. شرایط ما این رقم است که ما نمیفهمیم که فردا چی واقع میشه در این وطن. اصلا 4 سال قبل باید دوری از اینا خاتمه پیدا میکرد و میبینیم که 4 سال دمه پیدا کرد. حال هم معلوم نیست که آیا از یک ولایت، دو ولایت، تمام ولایت آرایشان از طرف کمیسیون شکایات باطل میشه یا باطل نمیشه. این خودش تحت پرسش است. به این مناسبت است که من قبلا عرض کردم که تا زمانی که دوری ابده افتتاح نشده اینا را تعطیل هستن. یا
زموږ آزادی راډیو ناورې. اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ والی وای د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو د سولې سره د سولې خبرې ښې روانې دي او هیله مند دي چې ښې پایلې به ولري. د دې موضوع تفصیل روهلا انوري وړاندې کوي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یکشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دوه میاشتې کېږي چې د ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو مشرانو سره خبرې پیل کړې او یو ځلې ورسره مخامخ ناسته هم کړې ده.
ما دا اعتماد وکړ چې زه د دوی ساحې ته داخل شوم او د دوی سره په ټول قوت چې وسلې موجودې وې. ما سره ډېر کم کسانو، شپږو کسانو په جمله کې، او دوی اویا اتیا کسه ولته چې موږ ناسته وکړه. نو ناسته ډېره مفیده وه او د دوی خبرې هم دې ته آماده و چې بالاخره په دې وطن کې جنگ باید پای ته ورسیږي.
والی د حکومت او طالبانو شرطونو په اړه وویل
که موږ درې مسالې غوښتې وې. د انکشافي پروژو مخنیوی به نه کېږي، دوی معرف او د صحت برخه به پیاوړې وي، او درېیم د اوربند موضوع. دوی هم درې غوښتې وې. لومړی غوښته دا وه چې په ټول قوت په هغه سیمو کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي باید بسایزي پیل شي، چې هغه ما په ډېر ورین تندي منلې ده. هلته مې کار شروع کړی عملا. دارنګه د موږ نه یو وخته کړی وه چې د مراورې تر غاښ کنډو پورې سړک په اساسي توګه جوړ شي، چې هغه پروژه ما منظور کړې ده. یو کلینیک یو وخته ده، هغه کلینیک نه موږ کار روان ده.
خلک هم په دې خوښ دي چې په هیواد کې د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو لپاره هڅې توندې شوې دي.
زما نوم فرهاد دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. په هر ځای کې چې د سولې لپاره هلې ځلې کېږي موږ یې ملاتړ کوو، او د کونړ د والي اوسنۍ هلې ځلې چې د طالبانو مشرانو سره لیدنه کړې ده د سولې په ارتباط موږ ستایو، او د نورو مشرانو څخه هم هیله کوو چې د سولې لپاره پلانونه وړاندې کړي او طالبان سره خبرې اترې کړي. که څه هم دا خبرې اترې څه پایله ورنه کړي، بیا هم په جګړې په شدت باندې اغیزه کوي او د جګړې شدت راکموي.
د کونړ والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو کې د پرمختګ خبرې کوي چې له تیرو 3 میاشتو افغانستان کې سولې راتلو دپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد هم خپلې هڅې توندې کړې دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبان و استازو ترڅنګ د سیمې او شمیر هیوادونو مسؤلینو سره هم خبرې کړي، خو تر اوسه د هیواد په کچه طالب مشران افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. خو د کونړ والی وای چې په خپل ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو مشرانو سره کتلی او خبرې کړي چې اوس هم رابطې دوام لري او هڅه کوي چې د نورو ولایتونو څخه وړاندې اوربند وکړي او د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور مطالب زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم